لپانزو زیات چپینشوی دی. د روسیې پوځ وایي روسیه، قزاقستان او ازربایجان به د سږ کال په سرلي کې د لومړي ځل لپاره په کسپین سمندرګي کې ګډ سمندري تمرینات وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په سوریه او عراق کې په دوو هوایي حملو کې ممکن ملکي کړه خلک وژل شوي وي. او د اندونیزیا چارواکي وایي د ژغورنې کارکوونکو په سمندر کې تر اوبو لاندې د غورځېدلې مسافرونکې الوتکې وروستۍ برخه یا لکۍ په نښه کړې ده.
او اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره په غزنی کې به د والیبال په برخه کې د دغه ولایت په کچه اته غوره ټیمونه انتخاب سي. د غزنی ولایت ورزشي امیر پاشا خان حزبر نن ازادي رډو ته وویل په دغه لوبو کې چې ټاکل سوی په همدې هدف پیل سي د مرکز ولسوالیو د الف ډلې څلوېښتو ټیمونو ګډون کړی چې په اتو ګروپونو کې به سره سیالي وکړي. ښاغلی حزبر زیاته کړه دغه لوبې چې د جدي پر پنځلسمه پیل سوي 50 ورځې به دوام وکړي او په نتیجه کې به د غزنی ولایت د والیبال اته غوره ټیمونه وټاکل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولان وایي چې سبب افغان کرکټ ټیم د سکاتلند سره په متحده عربی اماراتو کې د نړیوالو یو رسنیو سیالۍ لومړی لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک ازادي رډیو ته وویل د افغان کرکټ ټیم او سکاتلند ترمنځ لوبه سبا د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو پیلېږي. د کرکټ ټیم دوهمه لوبه به د جنوري پر 10 نیټه د ایرلند سره او دریمه لوبه به بیا د سکاتلند سره د جنوري په 14 نیټه ترسره شي. ښاغلی هوتک زیاته کړه د افغان کرکټ ټیم وروستۍ لوبه چې د جنوري په ول سمنه تتر سره کیږي د ایرلند له ټیم سره ده. د یو بل خبر لمخې د اتصالاتو چیلنج کپ سیالۍ ته د چمتووالي په هدف پرون په زابل کې د کرکټ لوبي پیل شوې. د کرکټ بورډ وایان فرید وتک ویل دغه لوبي د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې چې په سر کې به سپینغر او افغان ټایګر ټیمونه سره مخامخ شي. په دغه لوبه کې سپینغر ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 153 منډي هدف وټاکه او افغان ټایګر ټیم په 13 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ. نوموړی وایي دغه لوبې به شل ورځې دوام وکړي. د کابل د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې په لغمان ولایت کې نن د سپورتي جمنازیوم د جوړېدو کار پیل شو. د بدني روزنې په دغه ریاست کې د ولایتو سره د همغږۍ مسؤل عبدالبصیر عزیزي ازادۍ رډیو ته په خبرو کې وویل چې د دغه جمنازیوم د جوړولو لګښت چې $500,000 دی د ګاونډي هیواد هند لخوا ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه د دغه جمنازیوم کار به د یو کال په اوږدو کې پای ته ورسیږي او په جمنازیوم کې به د شاوخوا 300 نندرچانو لپاره ځای جوړ شي.
دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلی شئ په تمه د ازادي رادیو .org. او د اساسي او بشري حقوقو د ګډه اچاري تفریح پروګرامونو د خبري دود مخه په یمن کې د شخړو او د سوریه د کډوالو په اړه راپورونه لرو. نن د یمن په پایتخت سن اکی د پولیسو د روزن لیو مرکز څخه د باندې ځانوژن کې بریدو شو چې د امنیتي سرچینو په وینا دیش تنه پکې وژل شو او در 500 زیات هم ټپیان دي. څرونکو وایي د برید په یمن کې د هوا د خرابیدونکو امنیت او د القاعده شبکې ګواخ په اړه اندېښنې نور هم جوته کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس سپیسنات تفصیل اجمل اندابرو.
په یمن کې فرقی تاوتریخوالی په دې هواد کې د 2012 میلادي کال د مشهور پاتونونو رئیس پیل شوی چې دغلتي حکومت بدل او پوزي وبیشه. خو د 13 سپتمبر د میاشتې رئیس چې د هوسی په نوم شیمل شو د دې هواد مرکز سنا نیولې دا تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی. د القاعده شبکې مخکله دي چې هوسی ملشي پرمختګ وکړي په یمن کې ګڼ شمیر بریدونه کړي او ترې راوروسته یې هم بریدونو او چاودنو ته دوام ورکړي. تر اوسه پورې د چهارشنبې د ورځې د برید پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستي خو تر دې مخکې د القاعده شبکې د ورته بریدونو پړه منلې. د پولیسو سرچینو ویلي د دې ځان وژونکي حملې په قربانیانو کې د پولیسو د کالج زده کوونکي، هغه زده کوونکي چې په دې کالج کې نوې نوم لیکنه کوله او یو شمېر لاروي شامل دي. ویل کېږي چاودنې درون غږ درلود او تر لرې لرې غږ اورېدل شوی. همدارنګه د پولیسو له کالج څخه پورته کېدونکي لمبې او دودونه هم له ډېرو لرې سیمو لیدل شوي دي. د پولیسو دې کالج ته چې مخې ته یې چاودنه شوې څیرمه د یمن مرکزی بانک او د دفاع وزارت ودانۍ هم پرتې دي. په سیمه کې یو روغتیایي کارکوونکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا یو لوی ناورین و. موږ چې راورسېدو نو جسدونه پر یو بل پراته وو. پولیسو ویلي د چاودنې پر مهال له لارې څخه یو بل موټر د تیرېدو په حال کې و چې له هر څه سره لولپه شوی دی. د عبدالکریم رازی په نوم یو عیني شاهد په سیمه کې خبریالانو ته وویل عبدالکریم رازی وایي موږ یوه درنه چاودنه واورېدله. کله چې د چاودنې سیمې ته راغلو نو دا یو موټری بمی چاودنه و چې د پولیسو د روزنې کالج په نخه کړی وو. د چاودنې پر مهال زده کوونکي له کالج څخه د وتلو په حال کې و او ډېر قربانیان یې زده کوونکي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو په دې کالج کې د نوو زده کوونکو د نوملیکنې هغه بهیر ځنډولی چې هر کال د یوې اونۍ په مخه ترسره کیږي. لویدیځ او د خلیج هیوادونه ویره لري چې په یمن کې به نوره بې ثباتي د دې هیواد حکومت کمزورې کړي او په عربي ټاپو وزمه کې به د القاعده شبکې ته د دې زمینه برابره شي چې د یمن له پولو بهر بریدونه ترسره کړي. یمن د سعودي عربستان سره چې د تیلو یو لوی صادرونکی هیواد دی اوږده شریکه پوله لري. که څه هم د یمن پوځ په دې وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په مرسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره وار په وار عملیات کړي دي، خو د دې ډلې وسلوالو بیا هم ځانونه په داسې ځایونو کې پټ کړي چیرې چې ورسره د یو شمېر سنی قبایلو خواخوږي شته او لا هم د نوو بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. په ډېرو داسې تروریستي بریدونو کې د یمن امنیتي ادارې په نښه شوي دي.
او په سوریه کې د روانې جګړې له امله بهرنیو هیوادونو ته د سوریایانو د کډه کېدو بهیر همداسې روان دی. ملګري ملتونه وایي د تېر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه د پاسه 10,000 خلکو له سوریې کډه کړي دي. سلطان محمد سرور پرې تفصیل لري.
UNHCR یا د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپل ریپورت کې اټکل کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به د سوریې د کډوالو شمیر چې اوس څه د پاسه 3 میلیونه دي تقریبا 4 میلیونو او 3 لکو کسانو ته ورسیږي. د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر دا هم وایي چې کډوال د تیرو او یو کلونو په نسبت اوس مهال تر ټولو سختو ستونزو سره مخامخ دي. انټونیو ګوتیرس د سه شنبه په ورځ وویل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته کډوال اوس له ډیرو ناوړو شرایطو سره مخامخ دي. هغه وایي چې له 1945 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د کډوالو شمیر اوس 500 میلیونو کسانو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي د لومړي ځل لپاره د سوریې خلک د دغه سازمان د پناه اخیستونکو د ادارې لخوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال پیژندل شوی. مخکې له دې په تیرو 150 کلونو کې د نړۍ تر ټولو زیات پناه اخیستونکي کډوال افغانان وو، خو فلسطینی کډوال په دغه درجه بندی کې ځکه ناراضي شي دوی د ملګرو ملتونو د بل ادارې مربوط دي. د فرانسې خبری اژانس وایي 15 میلیونه فلسطینیان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. ریپورت وایي تر سوریې او افغانستان وروسته ډیر شمیر کډوال د سومالیا، سودان، جنوبی سودان، د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت، میانمار او عراق څخه دي. د نړۍ د ټولو کډوالو څخه په سلو کې 23 د سوریې دي. دوی د یو ان ایچ سی آر یا د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری تر ټولو ډېرې مرستې ترلاسه کوي. دغه اداره وایي د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه د پاسه 1,400,000 کسان په نړۍ کې کډوال شوي چې له دغې جملې څخه څه د پاسه 100,000 کسان د سوریې څخه دي. د سوریې په درې کلنې کورنۍ جګړې کې څه د پاسه 200,000 کسان وژل شوي او د دغه هیواد نیمایي اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او کډې